السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه یې د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نېټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1978 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدون کنن چار شنبه ده ده چوار لسوا چلرم هجری المریز کال ده لینده یا قوس پینزمه ده چه ده دوزر پینزوشته میلادی کال ده نومبر لشپگوشته می سره برابره ده. رسره وسی رانده پخبرونه که رپورو نخبریگی. رسله ده چه پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا وخت خو ډېر زیات اساسي شوي دي. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره و، وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولي دي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د لبینځ وړو ورځ او له بې عدالتۍ څخه د ښځو شکایتونه
چې کله مکتبونه بند شول، زه ډېره کوچنۍ وم، صف کې وم، زموږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ نظره نو مایدي سوم دوا لګې نه یم، زه یو سپینې ریسایټ هسپیټال نو.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست سوداګر وایي سکال د ځنغوزو بیې په بازارونو کې راټیټې شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون ماښام پر خپل ایکس باندې خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباري کړي او خبرداری ورکړی چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دي چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په درې ولایتونو د تازه وی بریدونو په ترڅ کې د رامنځته شویو ترنګلتیاو وروسته کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي، افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سې شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په ایکس پاڼه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریف زاده یوسف سره یې د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هم بحث کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېیمه نیټه په خوست، کنړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید له امله لس ملکیان، نه ماشومان او یو ښځه وژل شوي دي. همدارنګه د خوست ځینو سیمیزو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د ځینو سیمیزو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوی چې له امله یې 15 کسان ټپیان شوي دي. خو د پاکستان پوځ بیا اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللې ده. د پاکستان دولتي راډیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړې چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کنړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان یې ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چنونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه سمیع یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوی دی. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي، او دا چې په څومره پیمانه به وي، څه ډول به وي، هغه به وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرحم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅکله مشکل نه حل کیږي. ښه به دا وي چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل وباسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې د تجارت په برخه کې د نورو مسایلو په برخه کې همدا اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربن هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل، او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لوریو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په همدې نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ، ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپه ووهله. ښځې، ماشومان او لویانې ووهل او ټولې عاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله یې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وایي له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15 د شپې شاوخوا 1 بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعاله ده او بیګا د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوې، وایي پولیسو ښځې او ماشومانو سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک 2 په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ ریپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې 1 بجې پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو، چې زموږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته، نوي زېږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې 2 میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغي هم لري. سا یې بندېده او مور یې چغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوي او له پاکستانه د جی بی ریپورت له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره یې تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په تېر اګست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای لاتویشتمې رئیسې د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړی او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واورېدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجي کمپ ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، خو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقي جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حجي کمپ ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقونو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له لورې غندل شوی. دوی دغه راز د پیښې ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې او له افغان کډوالو سره یې د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقونو سرغړونه وبلله. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار و اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستن. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګل ازادي راډیو اوري. پرون د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو خواوو له زور زیاتي سره مخامخ دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملاتړ بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینه غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. د یوې خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې مضمونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ نظر نو مادي سوما دبا لګې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته سپین کاک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاست ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د اوولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیر سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاش ایره نگهداری میکردن. من
دا انجلی چه دا کاکا کورنه یه ساتله کلا چه ورطه رای باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. دا کاکا میرمون یه پا تشناب که اچاولی و روز دا طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کېږي.
دا مېرمنې داسې وخت د کورني تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالات ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نسته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هېواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډېری یې په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقل رئیسان طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وتلو لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان و چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا میلانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که زه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اپیزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته. خوستی سوداګر وایي چې سږ کال د ځنغوزیو حاصلات د تیر کال پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو د دوی په وینا نرخونه یې ټیټ دي او دوی په اوسنۍ بیه کې تاوان پکوي. دوی زیاتوي چې تیر کال د ځنغوزیو پوخمن شاوخوا درې نیم لکه کلداری و خو سکل بیا شاوخوا یو نیم لکه کلداری ده. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي وایي چې سکل چین ته په صادراتو کې اسانتیا راغلې او یو کیلو ځنغوزي یوازې په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د ځنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل
یمې خود دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی ډېر هیوادینه دي. هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غلنځه 15 لکه تړل شي پرسه کول دا غلنځه 15 لکه و یز په یو نیم لکه دی درې نیم لکه ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د ځنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوښتو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ته عرضه شي. یو بل تن سوداګر حاجی بستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګ نه لري چې میګ چیرته کیږي غرمه چې پروشیب څه ورته شم میګ یغه سړه غرته خجوي په څټ ی تر کول مول پته د تاریخ ولا ما یاد شوای د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنه وي خطو سخپلا وایي.
په ورته مهال په خوست کې د ځنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د ځنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاجي کنتینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو
تیارا وی دلے دغه کرایہ دے کم سوی دی ٹوٹی کڑی دی ہم ترک سر لائن کم کڑی دی آر یانا کم کڑی دی نور بھی کم وی ان یودم ڈالر تایو ڈالر تای پی کرایہ رس دل
بلوری تہ پہ ہغه ناست کی چے د ولایت مقام زئی مشرتابہ دی ولایت ل سوداگرو پانگوالو او صنعت کاران سره درلوده دوی تہ ڈاڈ ور کی چے د زنغوزی د سوداگری د پراختیا او مارکیټ موندنی ل پاره بخ پل امکانات پ کار واچوی خوست والی مولوی عبد الله مختار ول
مونږ دی واد غټ استمنی لاندغه زنغوزی تخه اولا سترازی نو هغه ورونه تجاران چې زنغوزی کاروبار کوي کدل ته کوم استونځ لري او یا بها بهر کوم استونځ لري مونږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي
سلام اینجا رادیو آزادی است خوش آمدید من جعفر احمدی هستم امیدوارم صبح چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید میپردازیم به چند خبر مهم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که در عملیات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند یونما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند و گفته یونما 6 تن دیگر زخمی شدند دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیر نظامیان شده این پس از آن است که حکومت طالبان مدعی شد که جت‌های جنگی پاکستان نا وقت دوشنبه ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حمله بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را بی اساس خوانده این پس از آن است که در حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر پشاور 3 تن از نیروهای شبه نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC کشته شدند. ریچارد بنت نماینده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان تأکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است. آقای بنت سه شنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در تمام تنوعشان شایسته عزت، حفاظت و برابری هستند و افزوده که دسترسی به عدالت امتیاز نه بلکه حق است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران را جنایت خوانده. روز جهانی محو خشونت علیه زنان 25 نوامبر در حال در سراسر جهان گرامی داشت می شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع کردند. هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند. معترضان که بیشترشان زنان بودند روز سه‌شنبه در یک منطقه پر جمعیت استانبول راه پیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه پیمایی برگزار می شد پلیس اغلب معترضان را بازداشت می‌کرد اما امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفته آینده به سوریه و لبنان سفر کنند. نمایندگی اسلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت در 4 دسامبر به دمشق خواهند رفت و با مقام‌های بلندپایه سوریه به شمول رئیس جمهور احمد شهر دیدار خواهند کرد. این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سال روز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می شود. آنها در 5 دسامبر به لبنان هم سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد دیدار می کنند. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان در دومین بازیش امروز به مصاف سوریه خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه جی مرحله مقدماتی رقابت ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم گروه است. افغانستان به روز شنبه با نتیجه 3-1 در برابر میانمار شکست خورد. میانمار تا کنون با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه جی جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن 3 امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه ملل متحد تایید کرد که در حملات هوایی در شرق افغانستان غیر نظامیان به شمول کودکان جان باختند. حکومت طالبان پاکستان را مقصر دانسته، هرچند پاکستان رد کرده. کارشناسان چی میگویند؟
هر اندازه که درگیری بیشتر می شود، مشکلات دو کشور بیشتر می شود، مشکلات مردم بیشتر می شود، تجارت از قبل بسیار صدمه دیده.
فوری ترین و نظامندترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کدام ها اند؟
ما در روز جهانی محو خشونت علیه زنان صحبت میکنیم و به نوع همین موضوع بخش نخست پرسش شما را پاسخ میدهد. خشونت علیه زنان، حذف و کنار گذاشتن آنان، جداسازی، تبعیض و سلطه بر زنان و دختران شاید فوری ترین مسئله باشد.
و فعالان حقوق بشر رفتار اخیر پلیس پاکستان با مهاجران افغان را نقض آشکار حقوق بشر خواندند.
یک بچه شا سر معامله کردن، ما را لطخوب کردن، بستن که زنا را، تفلا را، مردا را، بچه را، همه و همه را لطخوب کردن، آل ما را با جکب پاردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. طور که در خبرها هم گفتیم، ملل متحد جان باختن حداقل 10 غیر نظامی افغان در حملات هوایی در شرق افغانستان را تایید کرده. به گفته دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، این غیر نظامیان عمدتاً کودکان در حملات هوایی کشته شدند. حکومت طالبان در افغانستان پاکستان را مقصر دانسته، اما مقامات پاکستان رد کردند. در این حال نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با سفیر تاجیکستان در پاکستان در مورد امنیت منطقه و وضعیت افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده. بیایید بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنویم.
در میان تنش‌های اخیر و در پی حملات هوایی تازه در 3 ولایت افغانستان که طالبان آن را به پاکستان نسبت داده اما پاکستان آن را نپذیرفته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با سفیر تاجیکستان در پاکستان درباره امنیت منطقه و وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. محمد صادق خان روز سه‌شنبه 4 قوس با نشر یک تصویر از این دیدار در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که با شریف زاده یوسف تور در مورد راه‌های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه نیز بحث شده است. این در حال است که پس از وقوع حملات هوایی که ناوقت دوشنبه 3 قوس بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا انجام شد، حکومت طالبان اعلام کرد که این بمباران از جانب پاکستان صورت گرفته و هشدار داد که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با محکوم کردن این حملات آن را نقض حریم هوایی افغانستان و در تضاد با معیارهای پذیرفته شده بین المللی خوانده است. او سه‌شنبه 3 قوس در بیانیه در صفحه اکس خود افزوده که در نتیجه حمله هوایی به خانه یک غیر نظامی در ولایت خوست، ده غیر نظامی، 9 کودک و 1 زن کشته شدند. همچنان برخی خبرنگاران محلی در خوست به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه حمله هوایی در این ولایت 3 کودک زخمی شدند و به گفته شماری از مقام‌های محلی طالبان در ولایت کنر، در آنجا نیز یک خانه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 5 تن زخمی شدند. اردوی پاکستان اما اعلام کرده که هیچ حمله بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را بی اساس خوانده است. رادیو پاکستان، رادیوی دولتی این کشور، در وبسایت خود سه‌شنبه 25 نوامبر گزارش داده که جنرال احمد شریف چودری، رئیس اداره روابط عامه اردوی پاکستان، در گفتگو با خبرنگاران ارشد گفته است که پاکستان هیچ حمله در خاک افغانستان انجام نداده و تاکید کرده که این کشور نه غیر نظامیان را هدف می‌گیرد و نه در عملیات پنهانی دخیل است. او افزوده که هر گونه اقدام نظامی از سوی پاکستان تنها پس از اعلام علنی انجام می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به حملات انجام شده هوایی در افغانستان گفته که حداقل 10 غیر نظامی در این حملات در ولایت‌های خوست و کنر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان کودکان بودند. یونما با نشر اعلامیه ناوقت سه‌شنبه 4 قوس خواستار رعایت قوانین بین المللی برای محافظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنان شده است. شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی میگویند باید تلاش شود تا مشکلات پیش آمده میان حکومت طالبان و پاکستان از طریق گفتگو حل شود. سمی یوسفزی، آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که افزایش درگیری ها بر مشکلات میان دو طرف و مردم دو کشور می افزاید.
مردمی افغانستان که از این حملات پاکستان هم نگران هستند و هم قهر هستند و همچنان بی باور هستند که طالبا باید جوابی بالمثل بده. طالبا هم مجبور بشه که یک اقدامات میکنه تا فشار مردمی از بین برده شود یا کم شود. لیکن به هر حال این هر اندازه که درگیری بیشتر میشود، مشکلات دو کشور و بیشتر میشود، مشکلات مردم بیشتر میشود، تجارت از قبل بسیار صدمه دیده.
همچنان عیسی قطمر، آگاه امور امنیتی و سیاسی، میگوید که اگر این مشکلات از طریق مذاکره حل نشود، پیامدهای آن برای هر دو کشور و منطقه ناگوار و خطرناک خواهد بود.
هر چه زودتر اگر این مسائل جلوش گرفته نشود و رای مذاکره پیش گرفته نشود و این مشکلات بین دو کشور از طریق مذاکره حل نشود، پیامدهای این برای هر دو کشور خیلی ناگوار و حتی گفته میتونیم که خطرناک خواهد بود برای منطقه هم.
مقامات پاکستانی ادعا میکنند که گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه امن دارد و همراه با دیگر گروه های مسلح حملات خود را از آنجا بر پاکستان سازماندهی میکند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید میکند که اجازه نخواهد داد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول توافق آتش بس حاصل شده بود، اما حکومت طالبان میگوید که حملات هوایی اخیر از سوی پاکستان این توافق را نقض کرده است. در بیش از 1 ماه گذشته 3 نشست میان دو طرف در دوحا و استانبول برگزار شده است، اما تاکنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و سپس در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان رخ داد که هر دو طرف دهی وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. برای با خبر شدن از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما و همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی سر بزنین. فعالان حقوق بشر رفتار اخیر پلیس پاکستان با مهاجران افغان را نقض صریح حقوق بشر خواندند. پناهجویان پس از بازداشت از سوی پلیس گفتند که مورد خشونت قرار گرفتند. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش بشنویم.
پلیس پاکستان حوالی ساعت 1 بامداد سه شنبه 25 نوامبر بر پارک در اسلام آباد که شماری از خانواده های پناهجویان افغان زیر خیمه ها در آن بسر میبرند هجوم برده و به گفته تعداد از مهاجران افغان صدها تن از این پناهجویان را بازداشت کرده است. این پناهجویان افغان اما از حکومت پاکستان میخواهند تا از اخراج اجباری آنان خودداری کند. دیبا فرامن فعال مدنی و یکی از پناهجویان افغان میگوید پس از یورش پلیس پاکستان بر خانواده های پناهجویان افغان در پارک ارجنتینا در اسلام آباد به شدت آسیب دیده است. او بر رادیو آزادی گفت که پلیس زنان، کودکان و همه را لاتکوب کرده است.
ما 4 ماه در پارک ارجنتینا در اسلام آباد در G6 تو اونجا بودیم که اعتراض داشتیم به خاطر از اینکه ما دیپورت نشیم و ما ویزا نداشتیم و خانه ها را نداشتیم، خانه نداشتیم. اینم اینجا دیگه در خیمه زندگی کردیم. بالاخره 1:16 معامله کردن، ما را لتکوب کردن، خصوصا که زنا را، طفلا را، مردا را، بچه را، همه و همه را لتکوب کردن، آل ما را با جکم بردن.
مریم یکی دیگر از زنان پناهجوی افغان است که میگوید همراه با دو کودک خردسالش بازداشت و با جکم آورده شده است. او سه شنبه 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
ما را با لتکوب و بسیار به وضعیت خراب در مطرح بالا کردن آوردن به ایتن. حدوداً 300 خانوار بودیم ما که در این خانوارها زن حامله هست، پشتوکی که تازه به دنیا آمده است، بیشتر یک طفله که دو ماهه یا یک ماهه در بغل مادر خود از غال رفت، تنفسش قطع شد، مادر جیغ میزد، گریه میکرد، به جای کور آرام میسازن با او را لتکوب میکردن.
او میگوید بیشتر این افراد از جمله خودش بایومتریک شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفته، اما تاکنون هیچ نهاد مسئول رسیدگی به امور مهاجران به کمک آنان نرسیده است. شمار از خانواده های مهاجر افغان 4 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه هایشان به دلیل نداشتن ویزا و عدم اجازه مالکان خانه ها برای ادامه اقامت به پارک ارجنتینا در منطقه G6 اسلام آباد پناه بردند و در زیر خیمه ها در محیط شبه کم در نبود هر نوع امکانات شب روز را در شرایط دشوار سپری می کنند. از این میان احمد ضیا فیض، یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد، در ماه آگست به رادیو آزادی گفته بود که آنان همزمان اعتراضات را به خاطر دفاع از حقوق این مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای سال جاری آغاز کرده و با این 300 خانواده خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. هرچند بازداشت شده ها ادعا می کنند که با آجی کمپ منتقل شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار دارند، اما تقی جواد آخوندزاده، سخنگوی پلیس اسلام آباد، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که او در مورد تعداد افراد بازداشت شده و اینکه بازداشت شدگان در کجا نگهداری می شوند اطلاع ندارد. برخی منابع به رادیو مشال گفتند که افراد بازداشت شده با آجی کمپ انتقال داده شدند و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. این برخورد پلیس با مهاجران افغان در اسلام آباد از سوی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که ویدیوها از محل رویداد را منتشر کردند با شدت محکوم شده و آنان خواهان رفتار مناسب و انسانی با پناهجویان افغان شدند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز در صحبت با رادیو آزادی عملیات اخیر پلیس پاکستان علیه پناهجویان افغان را نقض صریح حقوق مهاجران میخوانند. فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان مردم مهاجر ما را آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
پس از افزایش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان، در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا پاکستان فشار بر افغان‌های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پاکستان در گزارش گفت که در هفته های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان ها در پاکستان شدت یافته است. پناهجویانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، حقوق بشر و مقام های حکومت پیشین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای دیگر افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
کمپاین 16 روزه ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان روز سه شنبه آغاز شد. همزمان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده که شمار زنان و دخترانی که در معرض خشونت در افغانستان قرار دارند در دو سال اخیر 40% افزایش یافته. ما اینجا در رادیو آزادی هم با شماری از زنان صحبت کرده ایم و ما گفتند که همچنان با خشونت مواجهند، به ویژه حتی از سوی خانواده هایشان. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان میگوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال پیش، زمانی که 14 ساله بود، توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد، من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال در آوردن. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تا کنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سر زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که، چون دختر پدر مادر نداشت، خانه کاکاش را نگهداری میکرد. من وقتی که دختر خواستگار میاد، دختر نمیگه نه من خودم میام نمیگیرم یا ارگدی کی است. این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی، اینه به تویم تو زنده درو کنه. از کل قوم مسجد کل را جمع کردن، دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواقاش میده بود، کمرش میده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان می گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آنکه همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را درباره این که آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
بیشتر از خبر،
اما فوری‌ترین و نظامی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کدام ها اند و وضعیت در یک سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ این را همکارم دیروز در آغاز گفتگوی با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان پرسیده.
ما در روز جهانی محو خشونت علیه زنان صحبت میکنیم و به نوع همین موضوع بخش نخست پرسش شما را پاسخ میدهد. خشونت علیه زنان، حذف و کنار گذاشتن آنان، جداسازی، تبعیض و سلطه بر زنان و دختران شاید فوری ترین مسئله باشد. با این حال مسائل بسیار دیگر نیز وجود دارد. در افغانستان طی 4 سال گذشته طالبان فشارها و محدودیت‌های خود را به تدریج افزایش دادند، نه یک بار بلکه در طول زمان، و این روند همچنان در جهت منفی ادامه دارد. حوزه های زیادی را می توان نام برد. برای مثال رسانه ها که با محدودیت های شدیدتر روبرو شدند، جامعه مدنی نیز همین وضعیت را دارد. همچنین فشارها بر اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیت ها افزایش یافته است. به احترامی نسبت به هر گونه اختلاف نظر رو به افزایش است، به طوری که نه فقط مخالفت بلکه حتی داشتن دیدگاه متفاوت نیست پذیرفتنی نیست. دسترسی به عدالت کاهش پیدا کرده و نهادهایی که پیشتر نقش حفاظتی داشته و از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت می‌کردند نیز حذف شدند. بنابراین با مجموعه ای از روندهای نگران کننده روبرو هستیم.
طالبان میگن در بین خود وحدت دارند، اما ناظران از شکاف‌های میان جناح‌های موسوم به قنداری و حقانی از جمله بر سر آموزش زنان سخن میگن. آیا درباره حقوق زنان واقعاً اختلافات در درون طالبان وجود دارد؟
Disagreements over women's education. Do real divisions exist within the Taliban on women's rights?
Over the years, unity has been one of the Taliban's greatest strengths.
طی سالهای گذشته وحدت یکی از بزرگترین نقاط قوت طالبان بوده است. بنابراین طبیعتاً از وحدت خود دفاع میکنند. اما شواهد وجود دارد که نشان دهنده شکاف‌ها و اختلافات واقعی است. به ویژه در موضوع آموزش دختران، حتی شاهد بوده ایم که برخی مقام‌های طالبان به طور علنی مخالفت کردند و دست کم در یک مورد فرد به همین دلیل طالبان و کشور را ترک کرده است. بنابراین این اختلافات نه تنها در سطح عمومی بلکه در زیر پوست طالبان نیز در حال گسترش است. من با افراد زیادی در افغانستان در تماس هستم و آنها نیز میگویند که اختلاف نظرهای جدی درباره آموزش دختران در درون طالبان وجود دارد و رهبری طالبان گروه کوچک در قندهار در اقلیت بسیار کوچک قرار دارد. باید دید که این مسئله در ماه‌های آینده چگونه پیش می‌رود، اما به نظر می‌رسد روند آن ادامه خواهد داشت.
با وجود اقلیت بودن این گروه، اونها ظاهراً تاثیرگذارترین بخش طالبان هستند. پس اهمیت حکم بازداشت محکمه جزایی بین المللی برای رهبران طالبان، از جمله رهبر طالبان هبت الله خونزاده مستقر در قندار، تا چه حد جدی است؟ آیا این احکام فقط نمادینن یا میتونن بر رفتار و مشروعیت طالبان تاثیر بگذارن؟
احکام بازداشت بین‌المللی فراتر از نمادینند، یعنی واقعیان. افرادی که این احکام درباره‌شان صادر شده در صورت فراهم شدن فرصت بازداشت خواهند شد. برخی فکر می‌کنند چنین فرصت ایجاد نخواهد شد، اما این احکام ملموسند و نشان می‌دهند که رهبری طالبان به طور معتبر به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم است، به ویژه آثار و اذیت جنسیتی در مورد دو رهبر طالبان. ما همچنین نمی‌دانیم که آیا احکام بازداشت دیگر صادر شده است یا نه. سرانوال محکمه جزایی بین المللی به طور علنی گفته که احکام دیگر نیز صادر خواهد شد. گاه محکمه احکام بازداشت را محرمانه نگه می دارد. بنابراین امکان دارد که اکنون یا در آینده احکام دیگر صادر شود که در نهایت به بازداشت افراد منجر گردد.
با تازگی اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته آماده است در صورت درخواست مردم به خارج شدن افغانستان از بحران کمک کند. آیا طالبان را خواهند پذیرفت و او عملا چه کار میتونه برای زنان و دختران انجام بده؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
من یک مقام حقوق بشری ام نه سیاسی و پرسش شما بسیار سیاسی است. تنها می توانم بگویم کاری که آقای غنی می تواند انجام دهد این است که همچنان از حقوق زنان و دختران دفاع کند، از آنان حمایت کند و به آنان نشان دهد که پشتیبانشان است. بقیه پرسش در حوزه تخصص من نیست، اما تردیدهای در مورد آن دارم.
با توجه به این که طالبان اجازه ورود به افغانستان را به شما نمیدن و شما را متهم به تبلیغات میکنند، چطور اطمینان حاصل میکنند که گزارش هایتان دقیق و معتبر است و واقعیت های میدانی را بازتاب میدن؟
How do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground?
Well, of course, I reject their accusation.
من این اتهام را کاملا رد میکنم و فکر میکنم تنها خود طالبان چنین ادعایی دارند، زیرا معمولا موضوع انتقادهای من هستند. گزارش های من دقیقا و بر روش شناسی روشن و تثبیت شده تکیه دارند و من از آن دفاع میکنم. البته اگر امکان سفر به افغانستان فراهم شود استقبال میکنم، اما نبود آن مانع بزرگی برای کارم نیست. بیشتر کارهای ما از راه دور انجام می شود. طبق سازوکار گزارشگران ویژه سازمان ملل، از ما انتظار می رود فقط دو سفر در روزه در سال انجام دهیم که با بحران مالی سازمان ملل به یک سفر کاهش یافته است. بنابراین بخش اعظم کار چی برای من و چی برای همتایانم در کشورهای مانند ایران و میانمار به صورت آنلاین انجام می شود.
نسخه کامل گفتگوی ما با ریچارد